السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د سپټمبر لومړۍ نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خواول د دې سات تازه خبرونه ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په بنو کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید کې نه سرتیری وژل شوي دي. په کراچۍ کې سیاستوالان او فعالان تور پورې کوي چې د پولیسو په حراست کې د تشدد له امله یو پښتون ځوان وژل شوی دی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسي سیال سره په ماسکو کې د ملاقات په وخت د تور سمندرګي له لارې د غلې د لیک تړون د بیا راژوندي کولو په اهمیت ټینګار کړی. تفصیل: د پاکستان پوځ وایي د بنو په جاني خېلو کې د پوځ په قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پوځ عامه اړیکو څانګې په خبر پاڼه کې د برید پخلی کړی او ویلي دي چې د اګست په 13 ماښام مهال په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکي د پوځ په قافله حمله کړې او ځان یې الوزولې دي. چارواکي وایي پیښه د جاني خېلو ماني خېلو امنیتي پوستې سره نږدې شوې. خو د پوځ استخباراتو او پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وژل شوو شمېر 9 او د زخمیانو غي شل ښودلې. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د یو ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د ښار صدر بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوي ځوان نعمت الله ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړ چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې ورور یې د چایو په هوټل کې مزدوري کوله. د هغه موبایل د 15 ورځو راهیسې بند و. د اګست په 13 ورته پولیسو خبر ورکړ چې ورور یې په بند کې دی او یو ورځ وروسته ورته وویل چې هغه ځان وژلی دی.
پرون ماښام گرفتار سو بیا د ماښام از ما خپل ټلیفون را کړو دا گرفتار سو په دیپ سي دغه څوک پس راسي نه بیا موږ سار بیا از موږ خپل اطلاع نه کړو ته سار بیا پر دغه بجه باندې پراته بجه ټلیفون را لې چې بای تاور خودکشي کړي دا راسي ول سپور ده.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې په پیښه کې د ککړو پولیسانو خلاف ته قانوني کاروایی وشي او د نعمت الله کورنۍ ته د انصاف ملاو شي. بل خو د کراچۍ ښار د ترګرۍ مخنیوي څانګې پولیسو ایس ایس پی عارف عزیز ادعا کړې چې نعمت الله او ملګري یې پولیسو او حساسو ادارو د 10 کیلوګرامه چرسو سره نیولي. پر هغوی تور دی چې د بلوچستان د هب له لارې کراچۍ ته نشه یي مواد سپلای کول. وروسته د کرلي پولیس چارواکو پرون رسنو ته وویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولې او ځان یې وژلی دی. په کراچۍ کې د ماربلو کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاج کړی. پرون د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو ویل چې د بجلی بلونه 2 او 3 چنده د زیاتېدو له امله کاروبار متاثره شوی او مجبور دي چې یوازې 8 ساعته کارخانې کار وکړي. دوی غوښتنه وکړه چې د بجلی بلونه دې کم کړل شي. د بجلی د زیاتو بلونو خلاف د پاکستان په مختلفو ښارونو کې ولس احتجاجونه کړي او دا لړۍ روانه ده. اخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې کوشش کوي د بجلی د بلونو مسله د نړیوالې مالیاتي ادارې سره له شوې معاهدې نه د سرغړونې پرته حل کړي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له رسنو سره په خبرو کې وزیر اعظم وویل دا مسله د نویامو په لسیزه کې د نامناسبو معاهدو د بلونو د وسولې نامناسب عمل او د خرابو ټرانسمیشن لاینونو له وجې اوږده شوې ده. هغه وویل د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي له امله د برېښنا قیمته شوې ده. هغه وویل چې په کابینه کې شامل مسلکي کسان د موجودو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په غوره حل لار کار کوي. نوموړي په سوشل میډیا هغه تاثر په کلکه رد کړ چې ګواکې د بجلی د بلونو او نورو ټیکسونو په ذریعه د ولس استحصال روان دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 400 روپو د زیاتوالي اعلان کړی. د خزانه وزارت پرون په یو جاری کړي اعلامیه کې ویل چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم قیمتونو کې د زیاتوالي او د اسارو په بیو کې د بدلونونو له امله حکومت پریکړه کړې چې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیات کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د نوو قیمتونو اطلاق د سپټمبر په لومړۍ نیټه د شپې 12 بجو څخه کیږي. د خزانه وزارت ویلي چې د پټرولو د 1 لیټر قیمت 400.90 روپۍ او هاي سپیډ ډیزل 18.40 روپۍ زیاتوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاورو سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي له لارې د غلو د لیږد نوښت بیا بحالولو په اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ ملاقات ته تیاری لپاره په ماسکو کې دی. نوموړي د اګست په 13 د لاورو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې روس واپس هغه تړون بحالولی شي چې له خوا یې پیدا کړل شوې ستونزې حل شي. شي. کله چې دا تړون د 2022 کال په جولای کې د ترکیه په منځګړتوب شوی نو ملګرو ملتونو ترکیه هرکلی کړو ویلیو چې دا په نړۍ کې د خوراکي توکیو هغه بحران په کمولو کې مرسته وکړي چې په یوکرین د روس تر یرغل وروسته پیدا شوی دی. روس تیره میاشت له دې تړون څخه شکایت ووته. شکایت یې کوي چې د لویدیز بندیزونه د دې د خوراکي سامان او د سرې د برآمدولو مخه نیسي او دا چې ډیره لږه غله غریبو هیوادونو ته رسیږي. او د کرکټ ایشیا کپ په دویم میچ کې پرون سریلنکا بنگلادیش ته په 5 وکټو ماتې ورکړې ده. د سریلنکا په پالی کې لیکي په ترسره شوی میچ کې بنگلادیش په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ پریکړه وکړه او د مخالفې لوبډلې ته د 115 منډو هدف ورکړ. سریلنکا د هدف په نهه دېرش اورونو کې د 5 وکټو په نقصان پوره کړ. د ایشیا کپ په لومړۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته ماتې ورکړې وه. داود مشال ریډیو خبرونه. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پولیس او پوځي چارواکي وایي پرون شپه د بنو په جاني خېلو کې په پوځیانو ځانمرګي برید کې نهه سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو او استخباراتي چارواکو په وینا شل نور سرتیري ژوبل شوي، خو دا پوځ عامه اړیکو څانګې په خپل بیان کې د ژوبلو شمېر 15 ښودلې او د نهه سرتیرو وژنه تاییدوي. د حملې ذمهواري لاچا نه ده منلې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
فوزی او پولیس چارواکی وای چې د خیبر پښتونخوا په جاني خېلو کې د اگست په 1 د پاکستان پر فوز برید کې 9 سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي. د پاکستان فوز د اماړي کو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې په موټر سایکل سپاره یو مشکوکا ځانمرګي پر فوزی قافله برید وکړ چې پکې 9 سرتیری وژل شول او 15 نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې فوز د ترهګري له منځه وړلو ته ژمن دی. دغه برید پرون د اګست په 1 نېټه مسخوتن مهال جاني خیل مالی خیل امنیتي پوستې سره شوې، خو په بنو کې پولیس او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید کې 9 سرتیري وژل شوي او تر شلو پورې ژوبل شوي دي چې بنو فوزي روغتون ته یې رسولي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي چې د نهه عسکرو په وژنه سخت خفه شوی دی. تر اوسه پورې د پیښې ذمهواري لا کومې ډلې نه دی منلې. تر دې وړاندې د اګست په 10 شمالي وزیرستان غلام خان سیدګي کې د امنیتي ځواکونو د ځمکې لاندې بمونو شنډولو پر یوې ډلې په موټر بامی ځانمرګي برید کې 2 وګړي وژل شوي ول چې ښځه او مېړه ول. د دې برید ذمهواري چا نه وه منلې. د اګست پر 15 د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي انتظامی مشر اډیشنل ډیپټي کمیشنر قیصر کونډي په وسلوال برید کې ژوبل شوی و چې د حملې ذمهواري هم هیڅ یوې ډلې ونه منله. تر دې مخکې د اګست پر 3 شپې مهال په شمالي وزیرستان کې په 2 جلا جلا حملو کې 2 تنه وژل شوي ول او وسلوالو میرعلي کې د ماړي پېټرولیم شرکت ته سامان وړونکي 8 ګاډي سوځولي ول. د هغو حملو ذمهواري هم چا نه و منلې. ماړي پېټرولیم شرکت په شمالي وزیرستان کې لزمه کې تیل او ګیس باسي او تر دې وړاندې یې هم پر کارکوونکو حمله شوې دي او ځینې کارکوونکي یې وژل شوي او تختول شوي هم دي. روان کال فروری په 11 له کجوري امنیتي پوستې سره نږدې د هغه کمپنۍ د کاروان د امنیت لپاره ورسره په روانو سرتیرو ځانمرګي برید شوی و چې پکې 3 تنه وژل شوي ول او 22 نور ژوبل شوي ول. په ژوبلو کې 15 کسان د ماړي پېټرولیم شرکت کارکوونکي ول او 2 د اف سي ځواک سرتیري ول. د هغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پښتونخوا د نورو زیلو په سیر په شمالي وزیرستان کې هم په وروستیو کې ناامني لا زیاته شوې چې پر ضد یې هلته په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي حملې شوې او تیر 2022 کال کې د غلطه 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پکې تر 60 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې د نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه جرګې شوې. له حکومته یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. دا راز پر ځمکه لسه د پاسه یوې میاشتې راهسې د ټولو اتمانځایو لویه جرګه هم روانه ده. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن باوري کولو مطالبه کوي. بل لوري ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په 13 کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي ځوان نعمت الله د کراچۍ پولیسو په حراست کې مړ شوی دی. د نعمت الله ورور رحمت الله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ مشرانو تور پورې کړی چې نعمت الله پولیسو په تشدد وژلی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچۍ کې نورو پښتنو د اګست په 13مه د ښار په صدر سیمه کې د نعمت الله د جسد سره احتجاج پیل کړی او غوښتنه یې کړې چې د نعمت الله د وژنې عدالتي پلټنې دې وشي او د ککړو پولیسو پر ضد قانوني ګامونه واخیستل شي. بلخوا د کراچۍ ښار سیټي پولیسو سپی عارف عزیز دا وکړی چې نعمت الله او دغه سره دوه نور ملګري پولیس او حساسې ادارې په ګډو عملیاتو کې نیولي و. ورسره لس کیلوګرامه نشه یې توکي ترلاسه کړي خو نعمت الله په حوالاتو کې خودکشي کړې ده. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ ښار صدر بازار مخته د مړی سره احتجاج کوونکو تور لګولو چې نعمت الله د پولیسو په بند کې په تشدد وجلې شوې، ځکه دوی د انصاف غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج په مهال د وجلې شوې نعمت الله ورور رحمت الله بیګا د زیارت په ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل د دوی تعلق د بلوچستان صوبې د پښین سیمې سره دی. په کراچۍ کې مزدوري کوي. رورې د چای په هوټل کې کار کولو، د 15 ورځو نه موبایل بندو. پرون ورته د پولیسو لخوا جواب شوی چروری په بند کې دی او نن ورته ویل شو چې هغه مړ شوی دی.
پرون ماشام گرفتار سو، بیا د ماشام از ما خپل ټلیفون راکړو دا گرفتار سو په دیف سي دغه څوک په سر اسین. بیا موږ سر بیا از موږ خپل اطلاع نه کړو ته سر بیا پر دغه بجه باندې پراته بجه ټلیفون را لې چې بای تاور خودکشي کړي دا راس سوال سي پور ده.
د کراچۍ ښار د لیاري تانی د پولیسو د رپورت تر مخه نعمت الله د اگست په 13مه نیټه د کرلی تانی په علاقه کې نیولې شوی وو. د کراچۍ ښار سیټي پولیسو اس اس پی عارف عزیز دا وکړی نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساسه ادارې په ګډه عملیاتو کې نیولي وو او ورسره لس کیلوګرامه نشه یي توکي چرس ترلاسه کړي وو. په دوی تور لګولې شوې چې د بلوچستان حب د لاري کراچۍ ته نشه یي توکي سپلای کولی. د کرلی پولیسو د اگست په 13مه بیا مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دا وکړي چې نعمت الله په حوالات کې ځان ته تیزندې اچولې او ځاني وجلې دي. خو بلخوا د احتجاج او ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر علاءالدین بیا تور لګولې چې نعمت الله او دوه نور کسان پولیسو سره جوړان دي نیولې وو او بیا ترې تر پیسو غوښتنه کوله او چې دوی د پیسو ورکولو څخه انکار کړي بیا یې په دوی تشدد کړي او نعمت الله ژوند دلاسا ورکړي دي.
نعمت چې کوم وخه دی کنه هغه ته ټلیفون کړي او پولیسو ته تانې هغه ریکارډ شته. هغه ته ویلی وو چې تاسو به 1,00,000 روپۍ راوړئ کس به بوزئ. هغه وایي صحیح ده موږ به بندوبست وکړو. بیا د شپې 3-4 بجې ټلیفونونه ورته کړي دي. دا په ریکارډ موجود دي او د تانې نه په ټیسل نمبرو باندې ټلیفونونه شوي دي. 3-4 بجې د شپې بیګا دا موجود دي. سار چې بیا په 10 بجې ټلیفونونه کړي دي. دا ټلیفونونه نمبرونه هر څه موجود دي. موږ سره سره دي. نو بیا یې سار په 10 بجې ټلیفون ورته کړی دی. ما وی خی بای څه مسله ده؟ وای دی راته وی چې راسی تاسو تاسو کس چې دی په تاڼه لاکپ کې خودکشي کړی ده. هغه ما ورته چې خودکشي څنګه وکړه؟ تاسو خو بیګا د ما سره ډیل وکړو چې 1,00,000 روپۍ راوړه. تاسو الک سره 2 کیلو چرس دي. موږ به تاسو الک پریږدو. 1,00,000 روپۍ راوړه. خودکشي څنګه کړی ده؟
احتجاج چې مازیګر پیل شوه وو تر شپې نه وخته روانو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو عہدیدار عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د انصاف غوښتنه کوي او غواړي چې د هغو پولیسو ورزت کاروي وشي چا چې په نعمت الله تشدد کړي او وجلې دي.
کڅه هم دې پسې جرمونو ککړ وی کنه وي، لیکن د سزا طریقې دا نه ده چې خلک پټانو کې دوی وژني او بیا سرتخانو توړي. د نمخ کې سور زمخ کې سلطان محمد باجوړی وزل شوی دی. د نمخ کې نور پښتانه ځوانان وزل شوی دي. او کچرته پټانو کې دغه ټارچر سیلونه وي او پښتانه وجل کېږي او بیا د دوی لاشونه راوځي او بیا د سن پولیس پاغو باندې د منشياتو یا د اصلو په ککړ داسې یو جرمونه غوی نظم په خیال سي دا دروغ دي.
لدی وړاندې هم د کراچي او سن صوبې په پولیسو دغه ډول تورونه لګیدلې دي. د جولای په میاشت کې د سن صوبې په خیرپور سیمه کې د باجوړ سره تعلق لرونکو سلطان محمود پنوم یوتن د پولیسو په حراست کې وجلې شوی وو او بیا ځای خلکو تور لګولې وو چې پولیسو په هغه تشدد کړي او هغه مړ شوی دی. خود سن پولیسو تل دغه تورونه رد کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
دا مشال ریڈیو دا
په کراچی کې د ماربلو کارخانو مالکانو او کارکونکو د اگست په 18مه د احتجاج په توګه خپلې کارخانې تړلې او احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالي غوښتنه کړې. مظاهره کوونکو وایي چې د بجلی د زیاتو بلونو له امله زیاتره کارخانې بندې شوې چې د ډېرو خلکو د کار روزګار ذریعه ده. د اگست په 18مه د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلیو چې د هیواد د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله نشي کولی چې حکومت ولس ته د بجلی په بلونو کې رعایت ورکړي. تفصیل کراچی نه د نیاز علی پر رپورٹ کې
مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالی غوښتنه کړي. د مظاهری په وخت د آل پاکستان ماربلو کارخانی اتحادی او مشر عنایت آمیزی مشال لیډیو ته وویل د بجلی بلونو لوړیدو له کبله یې لګښت سوچن نه زیات شوی دی.
زمنګ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بھائی دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه دې په موږ باندې بند کړل شي. دا موږ دې چې کوم دې نو د روزګار مو کرا کې موږ د حکومت نه سم نه واړو خو موږ څنګه چې سدي نو دا دې موږ ته پریدي چې موږ خپل لیبر او خپل روزګار نه ترجیح ورکړو.
په احتجاج کې شریک د آل پاکستان ماربل انډستری او مشر راحت شاه بیا وایي د بجلی بلونه درې چنده او څلور چنده زیات راغلي دي. نوموړی وایي چې د ماربلو زیاتره کارخانی او کاروبار کوونکي پښتانه دي او د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي له کبله یې کار ودرېدلې دي.
زموږ کاروبار تقریبا دیوالې شوې ده. زموږ د ماربل سیکټر د الله په مهرباني باندې بده کې ټولو ډېر ګټه او اکثریت ده او تقریبا 75-80% بګي کې پښتانه د روزګار سره وابسته دي. نو د دې نه زموږ طبقه چې کوم ته په کې پی کې نه یا د بلوچستان نه راغلي د مزدورۍ په نیت باندې هغه خلک ډېر زره متاثره شوې دي او زموږ د روزګار تقریبا 450 کارخانې دي. هغه تقریبا 350 کارخانې بندې شوې د بجلی د بلو په اضافه سره.
د پاکستان په ګڼو خارونو کې د 1300 زره حسي خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په خبرګون کې احتجاجي مظاهری پیل کړی دي. د ماربل کارخانو د اتحادی او غړې محمد اقبال وایي وس یوازې 8 ساعته کارخانه پرانستی وي نوري بند وي او د لګښت زیاتوالي او د خراب اقتصادي حالات له کبله نږدې 15% کارخانه بند شوې دي.
کیر کوا زمنګ د ماربل انډستری په تقریبا 24 غټه چلے دل او مزدوران او ټول خوشاله اوس زمنګ هغه ماربل انډستری په 8 غټه تراله لو په دې کې تقریبا 25% فیکټری نه بند شو دي. 8 غټه کار کې کې نیم تنه مزدوران بے روزګار شو هغه ځانا اور کې داغي ته مطلب د روټي د رقم نه لګي تا سیناس کې.
د پاکستان په ګڼو خارونو په خبر اسلام آباد راولپنڈی لاهور کوټه ترڅنګ کراچي کې د عام خلکو کاروبار کونکو لخوا د بجلی لوړو بلونو پرزت احتجاجونه شوی او لا روان دي. عام لسوایی چې وار لمخ کې ګرانې پریشان کړی دي او وسې د بجلی بلونو چون نور مشکل کړی دي. بلخوا د اگست په 18مه د سینټ د خزانه د قائمه کمیټې غونډه کې لګډون رستو د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلي چې د هیواد د اقتصاد حالت تر اندازې زیات خراب دي او حکومت اولستا د بجلی بلونو کې سمدستي رعایت نشي ورکولې. د پاکستان د خزانه نگرا وزیر شمشاد اختر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگرا حکومت د پیسو نړیوال مالیاتی اداري IMF سره هم په دې اړه خبرې اترې کړي. د ډان روزپانی د اگست په 18مه په خپل یو راپور کې ویلي د پاکستان په خواص د IMF چارواکو په واضح ډول ویلي چې په چا پسې سمره د بجلی بل جوړ شوی وي هغه به ورکوي. د رپورت تر مخه IMF چارواکو د پاکستان حکومت نه په لیکلي بڼه جواب غوښته چې که د بجلی په بلونو کې ولست رعایت ورکړي شي نو هغه صورت کې به حکومت د IMF سره د شوی تړون په اساس د ټیکسونو ټاکلې شوې هدف لکومې لارې پوره کوي. IMF په خپل په دې اړه په رسمي ډول کومه اعلامیه نه ده جاری کړې. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې حکومت په بجلی او تیلو په سر ولست ورکوونکي رعایت په دوامدار توګه کم کړي او وایي چې دا کار یې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره کړی دي. تیر وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت کې د جولای په میاشت کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه یې لوړې کړې وي او هم هغه میاشتې په 12مه IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتې پروګرام تایید کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هغه مهال ویلي وو چې د IMF پروګرام منظوریدلې د هیواد اقتصادي استحکام په لړ کې لوی ګام دی او د پیسو نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. په دې اقداماتو کې د انرژي د بیو لوړولو د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام او د 2023-24 مالی کال په بجټ کې د 245 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شامل دي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پښتنو اکثریتي سیمې د بدامنۍ په لمن کې دي، د ملت پالو ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمنځ د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا په بدو ردو او کنځلو بدل شوی دی. نن سبا په ټولنیزه میډیا فیسبوک د عوامي نیشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او نیشنل ډیموکراتیک موومنټ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني او غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا د هر څه د ملت سیاسی گندونو یا کامی ڈالو د مشانو پا ناخبره کی گی پا دی اڑا دا شاہین بنیری ریپورٹ تا وکشه.
نن سبا په ټولنیز میډیا فیسبوک د عوامي نشتل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او د قامي جمهوریت غورځنګ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا د هر څه د ملت پالا سیاسي ګوندونو او یا قامي ډلو د مشرانو په ناخبره کې کیږي؟ په دغه اړه بیگا مشال لیرو سره په خبرو کې د عوامي نشتل ګوند د کلتور سکرتر خادم حسین ویل چې دا غیر مهذبه رویه د هغه پلان برخه ده چې مرامې د خلکو غیر سیاسي کول دي. نوموړي زیاته کړه چې په سوشل میډیا د هغه د ګوند د مشرانو خلاف بده وینا کیږي.
بنیادی ایشو دا ده چې د سیاست نه، د وفاقي پارلماني جمهوریت نه، نه روخان فکر سیاست نه، د مایوسه دا عمل ک تر سو پورې و نه درید، تر وخته پورې به دا خبره او مغه شان غیر سیاسي رویو تزي کنزل سپک سپورې پی غورجن لهجه دا ټول د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخی دي. کسو کې ارادي کوي او کسو کې غیر ارادي کوي. د تحریکونو بازي خلکو باندې ډېر لوی ذمہ داری عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه خلق چې د پی ټی ای شکل کیو نو هغه د پی ټی ایم شکل ته ولې راغلل. د پښتونخوا میپ خلق باید چې دا ولټي او زمونږ د عوامي نشل پټه خلق هم باید چې دا ولټي چې دغه پیغورجنی او دغه کنزل ماری د کم ځای نه راغلل.
عوامی نشتل گنزان د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک تسلسل گنی چې لکبلې وخت په وخت د وسلوالو ډلو د بریدونو او مرکزی حکومتونو د بندیزونو ښکار پاتې شوې دی. په تیرو شلو کلونو کې د عوامی نشتل گن خواوشا 1200 غړي او سیمایز او مرکزی مشران په ترهګرو بریدونو کې وجل شوې دي. بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې د یو ولسی تحریک مخې ته راتلو سره ملت پال سیاست یو جارحانه رنگ اخیسته دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب محسود وایي چې دوی د پارلماني مبارزې خلاف نه دي، خو په موجوده حالاتو کې د پارلمان نه بهر مبارزه غوره ګڼي او په دغه لار کې ملګرو قربانې هم ورکړې دي. نوموړی وایي د حقیقت دی چې پی ټی ایم نه ځینو ملګرو لاره بدره کړې او د پارلمان د لارې خپل مبارزه کوي. محسوس زیاته کړه کیدی شي چې عوامي نشتل ګوند د پی ټی ایم په موجودګۍ کې ځان خوندي نه احساسوي، خو د عوامي نشتل ګوند کارکنانو تل د پی ټی ایم مرسته کړې ده او کلک ملګري پاتې شوي دي.
د پی کی میپ او د ان پی په میانس کې ډېر زیاته چې کومه د یو تاریخي یو شخړه سره روانه و. دغه کې بیا د چې کوم وو دوی د یو بل خلاف چې کوم زموږ فورم ډېر زیات استعمال کړ او تیری کې بیا په سوشل میډیا باندې دوی چې اختلاف وسره راغی، یعنی یا چا به داسې خبره وکړله چې د به خپل چې کوم اختلاف به ورسره سرګند کولو، نو هغه سرګند کول بیا د بل چې هغه سړی به مشهور پیدا و چې د پی ټی ایم هغه کې وی سپورټ کوي، نو خلک به دا شمیرل چې کنده خو د ان پی خلاف دی نظریاتو اختلاف به الته پرچار کېدلو. بیا په دغه کې باقاعده منظور پښتین په خپل د دوی کور ته ورغی، دوی ته بار بار چې کومه د دغه شی کلیریفیکیشن وکړلو.
محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په بنسټګرو کې دی چې ورستو یې د نېشنل ډیموکراتیک موومنټ په نامه د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خود داغه په اند پارلمان د لارې د آئینی او قانوني حقوقو ګټل د سیمې ډېر ستونزې هوارول شي. محسن داور زیاته وی چې په سوشل میډیا کنزل هغه خلک کوي چې سیاسي روزنه نه ده شوې. د نوموړي په وینا د رویه د حقوقو د مبارزې په لار کې یو لوی خند جوړې دي شي او د پاکستان مقتدر خلک د خپلو ګټو لپاره کارول شي.
هر یو سیاسی ورکر را غدا خبره کوي چې زما ګوند یا زما تحریک یا زما تنظیم ټیک ته، او د دین علاوه نور ټول خلک غلط دي او غټول غدارانم دي او دا ټول ایجنټان هم دي. نو دا زما په خیال نه د پښتون قومي تحریک لاس ګټه ورکوي نه د قوم ستونزه ورسره حل کیږي. دا په د قومي تحریک مخ په وړاندې بوتو کې د ټولو نه غټ د خنډ باعث جوړیږي. خبره پکار ده، اختلاف هم پکار دی، د دلایلو په بنیاد پکار دی. اوس نه پوهېږم چې مثال د یو کنزل کولو نه یو چاته څه فایده رسي.
په داسې حال کې چې سوشل میډیا د رائے د اظهار، پروپیګنډي او سیاست مهمه برخه ګرځېدلې ده، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورني غورځنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ دریو واړو مشران په سیاست کې بد رد ویل او په یو بل بې اساسه تورونه پورې کول ناوړه عمل بولي او په قومي موضوعاتو په دلیلونو ولاړه مباحثه د موجوده ناقرارۍ نه د وتلو لاره ګڼي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغانې کډوالې دویش کلنې جینۍ ځان وژنه کړې. د ځایي اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او وروڼو خویندو سره په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېده او مریم نومېده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې مریم د اګست په 9 شپې مهال له 5 پوړ څخه ځان غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. مریم د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکې وه او د زرګونو نورو افغان کډوالو په څیر کینیډا ته د تګ په تمه وه، خو د کډوالې پر مهال د ستونزو او اندېښنو له امله ځان مرګ ته تسلیم کړ. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی اوویل چې ځانوژون کې جنۍ مریم د بلخ د ولایت اوسیدونکو او د خپل کورنۍ سره د B17 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 9 اگست شپې له 5 پوړ څخه ځان راغورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشال ریډیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کینیډا ته د تګ په تمه وه، خو د کیسه ځنډېدو له وجې د ذهني فشار لاندې وه چې اخر یې د ځانوژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس وایي چې جواد افغان جنۍ ځانوژنه تایید کړه. البته مشال ریډیو ته وویل چې د دې پېښې اندرا ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې دي. د پنډۍ پولیس ویان سجاد الحسن هم پیښه تایید کړه، خو په یوه غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات د مشال ریډیو سره شریک نه کړل. په 10 اگست په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالو کې د ګنګوسو هم نقلداری خوراک کړه چې زیرې انتظامیه د مریم جست په ځایي هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکوي. وروسته هغه د B17 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د افغان کډوالو د شورا مرستیال سوریا صبیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشال ریډیو ته وویل. دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېښ مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دلته مونږ دا چې کار نه لرو، روزګار نشته. بله مسله دا ده چې دلته مونږ بل ستونزه دا لرو چې ډېر ځله د پولیسو د خوا تنګي وو، ځکه مونږ نه پولیس دستاویزات غواړي. دا بل ستونزه ده. ستره ستونزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډېر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډېرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغیو اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ وکړې ده. په اسلام آباد کې اوسیدونکو د سیاست او ټولنیزو علومو ماهر د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا خودکشی کې بل اوس شوې ده، دا سره یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې مونږ نورې مو اورو دا خبرې. ډېرې به مونږ ته پته هم نه لګېدلي چې څه به شوي، خو چې کوم ژوندي هم دي ای نیم لیونۍ دي. دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
د رسنیو د راپورونو تر مخه په اسلام آباد کې دا د خپل نوعیت دریمه پېښه ده. تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځنډ او اقتصادي ستونزو له امله ځانونه وژلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګې د سهار لس نیمه بجې د دکیدونکو د یو څو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د بنو په جاني خېلو کې د پوځ په قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږ نه پوځیان وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. د پوځ هماړي کو څنګه په خبر پاڼه کې د برید پخلی کړي ویلي چې د اگست په 13مه ماخام مهال په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکي د پوځ په قافله حمله کړي. خو د پوځ استخباراتو پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وژل شو شمېر نه او د زخمیانو هغه شل ښودلې دي. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د یو ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د ښار صدر بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوي ځوان نعمت الله ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړ چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. بلخوا د کراچۍ پولیس چارواکي اس اس پي عارف عزیز یې دا کړی چې نعمت الله او ملګري یې پولیسو حساسو ادارو د 10 کیلوګرامه چرسو سره نیولې وو. په هغوی تورو چې د بلوچستان د هب له لارې کراچۍ ته نشه یي مواد سپلای کول. وروسته د کرلي پولیس چارواکو پرون رسنو ته ویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولې او ځان یې وژلې دی. په کراچۍ کې د ماربلو کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاج کړی. د اګست په 13مه د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو ویل چې د بجلی بلونه 2 او 3 چنده د زیاتېدو له امله کاروبار متاثره شوی دی. دوی غوښتنه وکړه چې د بجلی بلونه دې کم کړل شي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 14 روپو د زیاتوالي اعلان کړی دی. د ترکیې د بارنو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي له لارې د غلو د لیږد نوښت بیا بحالولو په اهمیت ټینګار کړی. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله اوس په دې خبرونه کې به تاسو د یوې مشاعرې تر څنګ له خوست او اسلام آباد ادبي او کلتوري راپورونه واورئ. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله ستړی مشه نجیب عامر مو د دیونه مشال راډیوي مجله درته وړاندې کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د پاکستان د حکومت لخوا پښتنو لیکوالو شاعرانو هنرمندانو او فلم ستورو ته د جایزو د اعلان او په خوست کې د کتابونو د یو نندارتون په اړه راپورونه لرو او په پښین کې د وی مشاعري خواږه مو هم درته راټول کړی دي. را سره اوسئ. د پاکستان د حکومت لخوا د اگست په 14مه د ژوند د بیلابیلو شوبو سره تعلق لرونکي خلک د هغوی د خدمت او د اعتراف په توګه د صدارتي جایزو لپاره نومول شوی دي. د نورو ژبو د لیکوالانو او هنرمندانو په څیر د پښتنو شاعرانو او فنکارانو لپاره هم د ایوارډونو اعلان شوی دی. د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو او تنظیمونو د پښتنو شاعرانو او فنکارانو ته د جایزو ورکولو هرکلی کړی دی. خو ځینې لیکوالان وایي چې په حکومتي جایزو کې شفافیت کم وي او د سفارش په بنیاد ورکول کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د هر کال په شان سش کال هم حکومت په بیلابیلو شوبو کې د زیر استونکو خلکو لپاره د صدرتي وډونو اعلان کړی دی. د جایزو لپاره نومول شوو خلکو کې د پښتو لیکوالان شاعران او هنرمندان هم شامل دي. حکومت د پښتو لیکوال او محقق عبدالکریم بریالی ته د ستاره امتیاز، شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منګل ته پرایډ اف پرفارمنس، غزل بول شاعر ارواخار شمس القمر اندیش ته تمغه امتیاز او لیکوال اسماعیل گوهر ته د تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. پروفیسر اسیر منګل د جایزې د اعلان نه پس خپل احساسات د مشال ډیو سره داسې شریک کړل.
خبره داسې دا چې دا ایوارډ اخستل یا جایزه اخستل دا یو داسې خبره وی چې هغه لیکونکي ته، تخلیقکار ته دا احساس وشي چې ما کم کار کړی دی، هغه خلکو ومنلو نو هغه د اطمینان باعث وګرځي. نو دا زه وایم چې یو ښه خبره ده. پکار ده چې نور زموږ څومره حقدار پکار ده چې دا غي حکم ومنل شي.
حکومت سندرغړی فضل وهاب درته هم د تمغه امتیاز، ربابي ګلاب خیل ته د پرایډ اف پرفارمنس، اداکار او هدایتکار عجب ګل ته د پرایډ اف پرفارمنس، موسیقار شاکر زیب ته د پرایډ اف پرفارمنس او فولکلوریک سندرغړی الماس خلیل ته د تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. هنرمند فضل وهاب در د جایزې په اړه د مشال ډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا ایوارډ چې دی نو دا دینه دا پته ولګی دا چې زما پښتون اولس ډیر زیات او نازول ما ډیر عزتونه راکړه او دا غنمه چې دا ایوارډ زما د دې پښتون اولس سره کې د هر ځای سره تعلق تناغي ما ته مبارکیم کړی دی او په دې ایوارډ باندې خوشاله هم دی.
نو دین پس یا دی خبر ته چمتو کړی ما او تیار کړی ما چې ان شاء الله تعالی پراتون کې وختونه کې بم دغه ولسته پاره او د دې د خوخي سندره راوړم.
د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو د پښتو شاعرانو او سندرغاړو ته د جایزې ورکولو هرکلی کړی دی او دای د دوی د زیار او خدمت احتراف ګڼلې دی. لیکوال او کلتوري فعال اکبر هوتی ډیکیټ په دې حق له پښتنې په جواب کې مشال لیدو ته وویل.
دا د حکومت له اړخ د یو هنرمند یا د یو قلمکار یا د یو شوبې سره تعلق لرونکي د یو ماهر دغه کار او زیار چې دینو هغه په هغه سند کیږي او هغه منل کیږي په ریاستي توګه باندې. نو زه زما خواست دا دی چې دا کومه اداره دا کار کوي چې هغه په میرټ باندې خالص په میرټ باندې هغه د دې هنرمندانو کار ته په دون نظر وګوري، ځکه چې د ریاست او یا د حکومت له اړخه دا سند او دا اعتراف دا
لیکوالان او هنرمندان وایي چې د حکومت سرپرستی د ادب او هنر د ودې لپاره ضروری ده. خو ځینې لیکوالان وایي چې د یو لیکوال او فنکار د مقام تعین اولس او وخت کوي. دوی تور لګوي چې حکومتي ایوارډونه زیاتره د سفارش او د سرکاري خلکو د خوښې او ناخوښې په بنیاد ورکول کیږي. په دې اړه محقق او لیکوال میا وکیل شاه فکر خیل مشال ډیو ته وویل،
دا چل چې دا ایوارډونه خو یہ چاته کوم فنکارانو ته یا ادبی خلکو ته یا شاعرانو ته یا نور هم هنرمندانو ته ورکیږي. نو پکارداري چې دا ردی د پر ورکی چې دی دغه حوصله اوچت کی هو دلته چې کوم دا ایوارډونه ورکیږي دا صحیح طریقه باندې نه ورکی، دا بالکل په سفارش باندې ورکیږي. دا سی ادیبان وای دا سی شاعران وای چې هغه به یو کتاب لیکلی دا هغه به هیڅ قسم اهمیت نی او هغه ته به ایواډي ورکړي.
دا یادونه ورته چې د حکومت لخوا اعلان شوی جایزې به لیکوالانو او هنرمندانو ته د ترونکو کال د مارچ په 23 نیټه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوږی کته سغواړی چې تاسو د ادبی جرګو راپورونه په دې خبرونه کې نشر کړو په دې واتس اپ نمبر را سره اړیکه ونیسئ. 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوس ورزو د افغانستان ګردیز ښار ته. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د رڼا بنسټ لخوا د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د اګست په 23 جوړ شو. د پروګرام تابع کوونکي موخه د مطالعې د فرهنګ دودول او کتاب لیکنې ته د لیکوالو هڅول یادوي. د رڼا بنسټ مسؤلین وایي دوی غواړي د افغانستان نورو ولایتونو ته هم د نندارتونونو د بهیر وغځوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نویو کتابونو چاپ او د کتابونو پیر او پلور کمزوری شوی، خو بیا هم په پکتیا کې د ځایي ادارو په معنوي ملاتړ یو شمیر علمي او کلتوري بنسټونو هڅه کړې چې د کتابونو چاپ او کتاب لوستنې ته د روڼ اندو د هڅونې په موخه د ګردیز ښار په مجاهد څلور لارې کې نندارتون جوړ کړي. د نندارتون تابعه کوونکي ابراهیم ایمان مشال رادیو ته وویل،
په اوسنیو شرایطو کې عموماً ځینې خلک نه هیلې دي د کتاب سره خدای پماني کړی دا. مونږ به دا هڅې ان شاء الله کوو. د دې هڅو په بار به مونږ د هیواد ګوټ ګوټ ته ځو، د رو شیلو ته به ځو، کتاب به وړو، هر طبقې ته به خپل کتاب رو. زموږ سره خواوشا 10,000 کتابونه دي. په دې کې اسلامیات شته، په دې کې ادب شته، په دې کې ټولنیز کتابونه دي، نولونه دي، هر قسم کتابونه مونږ په دې کې لرو.
د نویو علمي معلوماتي او فرهنګي کتابونو چاپ د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې ته اړتیا لري، ځکه لیکوال نشي کولای په یو وخت د کتاب لیکنې او چاپولو دوو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. پکتیاوال شاعر او لیکوال خوګمن زازای وایي،
دا زه اوس د چاپ دپاره تقریبا 9 کتابونه د چاپ دپاره چمتو لرم، خو دا چې ما سره یې د چاپولو توان نشته دی او داسې په دې برخه کې مې په ډیرو ځایونو ته مراجعه هم کړې ده، خو زما لاسنیوی په دې برخه کې نه دی شوی. نو د کتابونو د چاپ لړیم ټکنې شوی دی او دلته اوس دغه فرهنګي خدمتونه چې دي دغه ماغسې چې لازمه ده ښه نصر ترسره کیږي، او لږ لیکوالانو شاعرانو د ادب خاوندانو کې هم یو څه کمی راغلی، ډیر د صحنې نه سره وتلی دي. نو دغه برخه کې اوس لږ داسې بیرنګي غوندې لیدل کیږي.
پکتیاوال رون اندیوایی د ټولنې د کلتور او د ولسونو د پوهې د کچ په لوړولو کې ټول هغه با احساسه شخصیتونه او ترڅنګ ټولنیز بنسټونه چې په بیلابیلو برخو کې ولسونو ته په خدمت بوختي ګډ مسؤلیت لري. د پکتیا اوسیدونکي فرید یار وویل،
کتاب د تشویق دپاره رسنۍ ترڅنګ علمي او فرهنګي ځوانان شاعرانو لیکوالانو
او تر څنګه دي ټولنیزو رسنوي کارونکو په دې برخه کې مکلف دي چې هغه ځوانان چې غوښتل کتاب نه لري پاتې شوی دي دې برخه تر تشویق کې تر څو دي کتاب لوستل ته مخه کړي.
رون ان دی وای د خلکو او ځوانانو اقتصادي کمزورتیا د دې لامل شوی چې په ټوله کې د کتاب لوستنی او مطالعه فرهنګ کمزور شي او د حساسو مسایلو په اړه د څېړنې پر ځای د احساساتو پر بنسټ چلند وکړي. د پکتیا پوهنتون محصل امان الله وفا وایي
خپل ماشین مشته اقتصادي وضعیت یو څه د موخه جوړی کنه زکول شم مطالعه ته زیات وخت ورکم او اکثره داسې ماشین نشته چې نیمه ورځ پوهنتون کې نیمه ورځ بیروزی په چاک باندې ولوري 200 سل په باندې کار کوي کنه چیرته چې د موږ اقتصادي صوت پرمختګ وکونه د تعلیم او دغه شاو زیاتی دی خلکو.
پکتیاوال رون اندی کله یوی خو علمی کلتوري او ټولنیزو خدمتونو ته د خلکو د حسون هر برنامه په خپل ځای کې د ارزښت او اغیز ورګنی خو ترڅنګ بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د علمی او فرهنګي برنامو د دوام لپاره دوامدار او اوږدمهاله برنامه پلي کړي.
له جلال آباد د مینی پنوم مجلې خپل تازه غن خبره کړي. د دې مجلې د امتیاز خاوند په تازه گنه کې لنډې کیسې، شعرونه، هنري مطالب، مرکې او نور ډیر څه لوستل شي. په راتلونکي گنه کې به په دې اړه نور معلومات هم درکو. اوس ته یوې مشاعرې حال درکو. په پښین کې د تیر اختر په ورځو کې یوه خوندوره مشاعره د هغه ځای د فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه. د دې مشاعرې لومړۍ برخه تاسو د مجلې په تیرو گڼو کې اورېدلې وه، دویمه وروستۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو. په دې مشاعره کې د عزیزي سیرت، نعمت الله ظهیر خان نومیالي، احسان الله احسان، فیض محمد شهزاد، تیمورشاه کمال او د مشال د همکار صمد شبنم شاعري اورېدلې شي. نور به له صمد شبنم نه واورو.
قدرمنو زمر مشاعره دا وخت په پښین کې روانه ده. د پیاوړي لیکوال او پیوندي ادبي ملګري را یو ځای سوي دي، نو د دوی سره زمر مشاعره روانه ده. د مشاعره په دې برخه کې عزیزي سیرت صاحب ته خواست کو چې هغه مشت خپل کلام وړاندې کړي.
ډیر مننه
ارشاد.
یو کلام عرض دی.
ارشاد
د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام. د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام، د خپل وجود لبام دم په دم لویدم ماشام. د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام، د خپل وجود لبام دم په دم لویدم ماشام. زمانه سما کاسیرانه کوله چیز، زمانه سما کاسیرانه کوله چیز، د چا په یاد کې لکه څنګه زنګیدم ماشام. زمانه سما کاسیرانه کوله چیز، د چا په یاد کې لکه څنګه زنګیدم ماشام. بل بیت چې څخه بخامخه او خامخه لښتویمه،
څنګه
څخه بخامخه او خامخه لښتویمه، لخاک وجود لکه خاوري تویدم ماشام. څخه بخامخه او خامخه لښتویمه، لخاک وجود لکه خاوري تویدم ماشام. وای دی چې دا خو دی وخت و به حد نه قابل قبول، دا خو دی وخت و به حد نه قابل قبول، چیزه څنګه د ډیوی تر څنګه لیدم ماشام. تک هر چرته هر چرته چیه ګل غوندیه، تک هر چرته هر چرته چیه ګل غوندیه، زل کباد لجل و نی سوما درتلم ماشام. سیرت ز عجب بوټی پیدا سویم، سیرت ز عجب بوټی پیدا سویم، د اور وجود نو بی اور سوځیدم ماشام. ډیر منن ډیر منن
ډیر منن. دا و عزیزی سیرت چې ډیر په زړه پورې کلام یې مشتواب راوي. د مشاعرې په دې برخه کې نعمت الله ظهیر ته خواست کو چې هغه خپل کلام مشتواب راوي.
د صاحب صدر په اجازه غزل عرض ده.
ارشاد. ارشاد.
تا چې وخفغان ته لاري جوړ کړې، تا چې وخفغان ته لاري جوړ کړې، وشکو گریوان تلار جوړ کړې شکولې پزړه سخت لکه سندان دی ټول شکولې پزړه سخت لکه سندان دی ټول وصل می ارمان تلار جوړ کړې زای غواړي د نوکو د ووري ترمنز زای غواړي د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان تلار جوړ کړې زای غواړي د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان تلار جوړ کړي بیا د نوې جنگ اور تلمن وهي بیا د نوې جنگ اور تلمن وهي خلګو افغان تلار جوړ کړي بیا د نوې جنگ اور تلمن وهي خلګو افغان تلار جوړ کړي ز ظهیر په شیر د نقش منز ولم ځکه می دیوان تلار جوړ کړي
دا وو نعمت الله ظهیر چې موږ ته کلام وړاندې کړی. اوس د مشاعرې په دې برخه کې نه یوازې شاعر بلکې سندرغاړی به راوغواړو. څنګه
بالکل بالکل
نو خان او شاعر هم دی او سندرغاړی هم دی.
اثر خوږ آواز سندرغاړی دی خان نومیالی.
خان نومیالی خان نومیالی ته پاس کوو چې موږ ته کلام وړاندې
د محترم صدر او ستاسې د ټولو په اجازه
ارشاد
پورته می کیاره را لویدل یم
واو
پورته می کیاره را لویدل یم ګل یم لانار را لویدل یم
واو
پورته می کیاره را لویدل یم ګل یم لانار را لویدل یم تلک ډالر دروس وتلی
واو
تلک ډالر دروس وتلی زلک کالدار را لویدل یم تلک ڈالر دروس وتلی زلک کالدار را لویدل یم یوم سچ کم خوامی وڑی خلگو یوم سچ کم خوامی وڑی خلگو لاش غنگی لدار را لویدل یم خود به می هډونه ویری زار یزا خود به می هډونه ویری زار یزا زلل وړ چنار را لویدل یم او زه خان یالی د انګیشنو د غره
دا شیر دا چنار د بیاره تو
خود به می هډونه ویری زار یزا زلل وړ چنار را لویدل یم زه خان یالی د انګیشنو لغره زه خان یالی د انګیشنو لغره څو کم بادار را لویدل پورته می خیار را لویدل یم ګل یم لا نار را لویدل یم
وای تلک ډالر تر وس وتلې زلک کالدار را لویدل هم دا خان می علي ډیر خوندور ډیر خوندور نو په پښین شاعر کې یو د شاعرانو په میپل کې یو او دا وختاسو له شاعرانو شعرونه اورو او د دې خپل مشاعره روانه ده د مشاعرې په دې برخه کې احسان الله احسان ته خاص کوو چې موږ ته کلام وړاندې کړي احسان الله احسان
یو څلو دوه درې شعر دی بیا به کوښښ دی غزل
ارشاد ارشاد
دا داسې کومه یوې ساده په بدن کې
دا داسې کومه یوې ساده په بدن
کې چې نه خوري تورې خاورې په وطن کې زیپی رب و انسان له په دې ورکړه زیپی رب و انسان له په دې ورکړه چې داوا د خدای و نه کړ سخن کې
واو واو واو
ډیر
ډیر
نه نه
ډیر چت شعر
مدعی چې د لکور سی احسان منصوبه بج د مرګ به فسالن
ډیر ډیر
دا وړه یو خني غزل ده
ارشاد
ارشاد شهزاد صاحب دا څنګه دنیا سو چې نصر خوندې نظر خوندې
وا دا څنګه دنیا سو چې نصر خوندې نظر خوندې
نه پکې امام خوندې نه پکې رهبر
وا
ډیر الله ډیر الله ډیر الله
مننه مننه نه مو کلی کور نن غری نه مو سړی خوندي نه مو کلی کور نن غری نه مو سړی خوندي نه پکی عزت خوندی دی نه پکی بشر پات نه دی هر گریوان د غم اوش کلند کړی دی نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر خوندی دی دلته ل رکیب سره ټغر وهل ګران دی نه پکی یو زړه خوندی دی نه پکی بر خوندی رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته نه پکې احسان خوندي دی نه پکې شاعر رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته نه پکې احسان خوندي دی نه پکې شاعر خوندي دا څنګه دنیا سو چې نه سر خوندې نه زر خوندې نه پکې امام خوندې دی نه
ډیر ښه ډیر ښه. دا و احسان لا احسان چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی.
اوس به زه داسې وکړم لکه څنګه چې ته د مشاعرې کوربه وې زه به په مشاعره کې مداخلت وکم او وتا ته به دا دعوت درکړم چې سمت شبنم و موږ ته خپل کلام واورې.
مننه. خو زه غواړم چې له تاسو شعرونه واورې.
د موږ به واورې انشاءالله.
نو که ستاسو اجازه وي زه به خپل یو زوړ کلام درته وړاندې وای. لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وایي. لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وایي داسې مې زړه محبوبې ستا غمجن یادونه وایي. وایي هر جفا دې زما پر زړه باندې تیریږي داسې لکه قصاب چې په کویته باندې هډونه وایي او چې یو له بله مې جلا کی او دیدن مې نه وي. بیلتون زموږ په منځ کې نوي دیوالونه. چې یو لبل می جلا کی او دیدن می نوی بیتون زمش په منځ کې نوی دیوالونه وای او زه تړمیوش کی تو یو مګریوانه ته مدام. ستا پر جبین باندې ماران زلپ ټالونه وای. زه و چې شونډې گریوان سری پښه تڼاکې ګرځم. زه و چې شونډې گریوان سری پښه تڼاکې ګرځم دا پر لنډۍ زنه لناز شنه خالونه وای. او زه خوږ منځړه ټکوروم ګوندې قرار به راسي. دا په نکریزو پر لاسو باندې نقشونه وایي. او زما ځواني د ډوکلۍ د کښ مثال ورکوي. دا ستا ځواني ورځ په ورځ نور نوي تیغونه وایي. زما ځواني د ډوکلۍ د کښ مثال ورکوي. او غلیم کوار کوي نو خاص پر تندي کوي تل. غلیم کوار کوي نو خاص پر تندي کوي تل. مینه ظالمه په بدن کې لومړی زړونه وایي. او تل دي په مینه کې نشه خمار خمار یې مزه. تل دي په مینه کې نشه خمار خمار یې مزه لکه چرسی چې له سګریټ څخه دودونه وایي. او چې زما پر کور باندې اواره وي د غم کمبله. رکیب له ډېر خوشحالۍ څخه ډولونه وایي. سمت شبنم زندگی داسې تیروم درپسې. سمت شبنم زندگی داسې تیروم درپسې لکه کښتۍ د سمندر چې توفانونه. سمت شبنم زندگی داسې تیروم درپسې لکه کښتۍ د سمندر چې توفانونه. ډیره مننه. نو د مشاعرې په دې برخه کې مشر شاعر او د نن د مشاعره میلمه پوهاند فیض محمد شهزاد صاحب ته خاص کو چاغه مستقبل کلام وړاندې کی. فیض محمد شهزاد صاحب
من استاد د ټول په اجازه
ارشاد ارشاد
زه په وایم وخت چې د ګلونو تا هم لیدل ما هم
لیدل
وخت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل بیا چې د زخمونو وو تا هم لیدل وخت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل بیا چې د زخمونو وو
تا هم لیدل ما هم لیدل
مینی وې مسکاوی وې لوزونه اتنونه وو مینی وې مسکاوی وې لوزونه وو اتنونه وو جو چې ګدرونه وو
تا هم لیدل ما هم لیدل
ما هم لیدل وو په د هوا ماحول وہ بد مسکا ماحول وہ بد ہوا ماحول وہ بد مسکا ماحول سشمو سمن
وہ
بد آبا ماحول وہ بد مسکا ماحول سشمو سمن وہ پانی چکھتا نہیں وشک چی روانی وے پانی چی خزانی وے وشک چی روانی وے خاوری چی گلو نو
تا هم
لیدل پانی چی خزانی وے وشک چی روانی وے خاوری چی گلو نو
تا هم لیدل
سوچ چی وشی دمز شهزاد لخواجه خوب است شهزاد لخواجه خوب است تیران وقت نو
ډیر ښه ډیر ښه ډیر خوندور او ډیر په زړه پورې کلام پوهان فیض محمد شهزاد صاحب موږ ته وړاندې کړی. نو د مشاعرې په دې برخه کې د نننۍ مشاعرې مشر ته راځو تیمورشا کمال صاحب ته.
د غزل څو شعر دي چې
ارشاد
اراده یې ده چې کړي مو اغیار یو یو
وا وا
اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو تا جلا او ما جلا کړی پدار
یو وا
اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو تا جلا او ما جلا کړی پدار یو یو
وا
مخامخ به یو مدام هری بلا ته مخامخ به یو مدام هری بلا ته کروان و منزل ته پلار
یو
یو یو او پټکی ډیر تړي خواصه لکیکت کی پټکی ډیر تړي خواصه لکیکت کی وړ پټول کلی کی وی د دستار
یو
یو یو او دل ته ډیر کوي کارونه خومل ګرو دل ته ډیر کوي کارونه نہ خمل کرو موج یوینو چی پوئی جی پکار
یو
یو یو
وا وا
او چی د کام او تبر سترگی وی پری پورتا چی د کام او تبر سترگی وی پ پورتا خلگو دغ سی زامن راوڑی پلار
یو
یو یو چی د کام او تبر سترگی وی پری پورتا خلقو دغه سی زامن را وړي پلار
یو
یو یو او جنگ خو ټوله ننګیالی کوي میدان کې جنگ خو ټوله ننګیالی کوي میدان کې خو دشمن باندې لومړی کوي وار
یو
یو یو او چپویږي هغه ځان ساتي په امن چپویږي هغه ځان ساتي په امن ورګډیږي د بدی په مدار
یو
یو یو او ټول نوی خدا هر چا ته معلومه ټول نوی خدا هر چا ته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار
یو
یو یو ټول نوی خدا هر چا ته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار یو یو. او د موضوع څخه جدا یو شعر دی چې و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي، و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي، خو لمانځه ته پورته کیږي سهار یو یو. پښتانه چې رښتیا وایي یا حق واړي، پښتانه چې رښتیا وایي یا حق واړي.